قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي. د خبرونو لندیز پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې وسوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوښتې. حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسی وګړي وژلي او ژوبللي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنه ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 بستریز روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګه غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبر پاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین یې په ډزو ووژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو خوا وغوښتل چې خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له یو شمېر غړو سره کتنه کې کړي دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي دغو لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړې دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو شملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادي وایي له دغې اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتي کېدو سره خلک دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې چاودنه رامنځته شوې په تاسو سره چې یو شملکي کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکي روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایی ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي دی هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پایل شوې جګړې و ونی وته خو لا هم پایته نه رسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه موږ ته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه یم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې شوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخته وړله د هغه څخه ډېر څه دوی شا اړولې ده. هغه ته
په کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د مند څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان د هیواد د مند څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعض شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وي د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل
د ښه او بد شګوم په اړه کې غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه ته غوږ شئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ لمخکې دا کړی چې بر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات څرګند کړی. تر اوسه د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمېر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همداراز د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېیمې یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوست لارې ورکړل شوي د شمېرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ بری بهیر زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړی دی. همدا شېبه د ټلیفون په لیکه راسره ده. ملالۍ جان، وروستي ارقام څه وایي؟
مانن نوري صاحب، د امریکا ولسمشریز انتخابات لکه تاسو ویل د سیشن به پورت پایتور سیدل خو د پوسټیل لاري ورکل سیوی لوی شمیر رای لا شمیرنې دوام لري. د چهارشنبه تر سهاره هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټل لپاره غوته بریانه د ترلاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکوونکي د نومبر د دریمې انتخاباتو په نتیجه کې نوري صاحب نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشر وي، بلکې دا هم چې څوک به په نا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورتیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوستي له لارې رای ورکړي. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کېږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې وویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل ناتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوستی له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوستی له طریقه ورکړل سوی رای دې نه شمېري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه کولنیز رسنۍ د دا ټویټ بیلارې کوونکو نشانه کړي دي. په همدې حال کې بایدن له خپل پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسب د یادونی وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوی چې د یارو د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری ډیموکراټانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنا ده چې دغه رای به تر ډېره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپلې کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډېرې رای ګټلې وي. یو شمېر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمېرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزې ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلي چې دوی انتخابات ګټلي خو نتیجه به ښایي یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنې څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي، ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې دپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رای وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورنده دی. د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا لری پایگاهونه د ټکنالوژي لاري مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغو انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. حتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یوې وګټي غواړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پای ته ورسېږي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بلدې تفاوت سره چې ښایي که چیرې ټرمپ بېرته جمهور رئیس شي، تجربې وښودله چې ټرمپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغه لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن شي، تجربې وښودله د ډیموکراټانو د افغانستان په ارتباط د پوځ د جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي دي.
تاسو هم یادونه وکړه، ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسېره کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا نوي حالت هم لري، او بل علت دا ده چې په د پوځیانو په ارتباط ولوسه چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي، او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم په یو عمل سره مخامخ وو، یعنی چا سره ښه کار ونشوای کړی. دا د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه. او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولاً د جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په ارتباط حداقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي په خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلودی چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی. فکر کوي چې که چیرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لار عمومي، د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي، او که به بیا هم د خلیلزاد پرمټ د امریکا له خوا د هڅې پر مخ وړل بوتل شي؟
تر دې چې د کیږي چې فکر کوم چې خپل خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې بل خوانه د جمهوری خوا یا جمهوریت پال سیاست هم په دغه باندې د موقف تضعیف کی، اما په لنډ مدت کې نه. د واقع دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وباسي، او له بلې خوانه په افغانستان کې دا سوله راولي سپارتي مچ کیږي. دا ستراتیژیک هدف ده، یوازې په پالیسۍ کې بدلون ده. چې کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي، ډېر طبیعي ده چې د خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي، او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهره کې خو ټرمپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او له تر اوسه هم په عمل خپل پالیسۍ باندې روان ده، او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ټرمپ ته.
بله، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وو. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نوم یې زفلا همت دی د مرکز سپریم کورټ اوسیدونکی یو خو دغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنګ اغېزې زیاتې شوي دي په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله د هغه څخه لږ څه دوی شاړه ولې د هغه ته نو په دې خاطر باندې هم دوی خپل په حالاتو باندې اخته دي نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ شوي دي
حکمت لا دې مرکز ترین کوټ سیدونکو يم هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستی دي سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخه روانه کړې او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار سي سولې وسی
دی دا ټاکنه خدای کوښنه شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسی ډیری دي د خپل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولاک مزرت لږ شي د ټرمو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم لا ولسمال دی روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنی غا دی دروسه پر در سره سوینه دي حکومت وخت چې کمپاین غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس مشتاسه شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا اوس روانه نن دا مستقیم غیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته اډی دیشکیل دي د دې ځواکونه کله چې دوی ټاکنی در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم د تاغیز لوی جنست
تاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل پوهنتون د ورستی خونړی برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسولین د راتلونکي شنبه په ورځ دغه جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په پوهنتون په د دوشنبه ورځ په خونړی برید کې چې 22 تنه وژل شول اکثره هم محصلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د دغه حمله د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان هم د شبری کابل استډیو سره د تورمان صاحب په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوي لوی څارنوالۍ ته
بله نور سپ تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت دلس کسه پولیس چې د کابل په هنتوند دوشنبه د ورځې په برید کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندلې دي خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت جزئیات نه دی ورکړي ځکه چې د کابل په هنتوند لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه ډیر لاس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی سرنوالې ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دې چې په کابل پانتون برید وشو او 22 کسان په ټپیان شول او د څلويخت په شاوخوا کې 22 کسان وژل شول او د څلويخت په شاوخوا کې ټپیان شول ګڼ شمیر کورنۍ مبهرني ورګونې لسان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغوړي باندې نور څه
بلې اجمل تورمان تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خونړی برید د بحث موضوع په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورنیو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پریکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېر بیا د کابل د وروستي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او له هغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني در روان شنبې په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خواشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنیو سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ درې بریدګرو پر کابل پوهنتون برید کې دوه ویش محصلین ووژل او اووه ویش نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولس ته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلي صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستې، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق علیان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل پکې رد کړي او د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسا وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تارسه چې ژوندۍ یو زمونږ یو خطروینه په راګونه کې شته. موږ د خلک انتقام اخلو، د موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یې یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
افغانستان کې په افغانانو باندې زدا پیغام درم ورته چې مونږ په دغه جنگو په دې انتحار انفجار باندې مونږ درسونه نشي بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای شي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنه په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړې هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویان رسیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین بیرته خپل سنفونو ته راغلی دی، او هغه کسان چې نوې پوهنتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړي مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځیو او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 22 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکي دي. داود جنبش په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د کابل امنیه قمندانی وایي 14 افسران او ساتونکي چې د کابل پوهنتون امنیت خوندي کاوه په خپلو دندو کې د غفلت پر سر نیولی او څارنوالۍ ته ور پیژندل دي. په دغه پوهنتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان وژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللی خو هغوی په کې لاس درلودل رد کړی دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو غاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راوړي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلی قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د په وینا دواړه لوري مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او 22 نورې ټپیان کړي دي. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. افغانستان دفاع وزارت هوایی وایي چې هوایی ځواکونو یې تېره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه ورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري. ورسره جوخت ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمن د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واویا کیلوګرام وزن دا لوبه د عربي متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د تارون کروزنیزه دورنن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه نازادي راډیو ته وویل چې د دې روزنیزه دورې هدف د غورو تارون کو پیژندنه ده. کاغلی مشوف زیاته کړ چې په دې روزنیزه دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوې و د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب تارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب تارانو د لوب تارۍ له قوانینو سره آشنا شول. د مشوف په خبره په دغه روزنیزه دوره کې د امنیتي ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سوکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنګلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړې. تیر ورځ سنرایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغو لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونه خبریدو ته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخکې د افغان بسمت سواتل شمیر لارستا سو پیغامونه چې راسته ولې مودي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو په ارتباط عبد العزيز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې مات شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به غیز وکړي اټم د سولې خبرې غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دا خبرې بل څه برخلیک سره مخامخ کیږي. بصیر هلمند له کابل لیکلي د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي. کور موادان پیغامونه راسته او موږ هم درته لولو. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو برخه پای ته رسیږي. خو پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې د دوی په اصطلاح اولادې په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهنی، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 12 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پدې شي د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کوي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطر خطرونو سره مخامخ دی، دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او هغه کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپه موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندې و پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږي. په دې کې 14 کلن ماشوم خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد یې مزدورکاری لپاره درېدل دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي، او 10 کلن هم خیږي. دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هیڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر یا د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلن دی، دغه ماشومان ته نشي خیګوله دی موټر چې دا تیمنه کې یو دراکوس کې. دا قانون نشته په دې واد کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښیږي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغو کې. د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې دپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. خلق له څه وخت را په دې خوا ځینی خبرې په خه او ځینی هم په بد شګون نیسی.
یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټوله نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان دختیا کی این نده چه در چپ ورانه غوخم یا میشل بیده ما میشه یا جنجال ده چه سکرده یا شایده چه ما پزان لیدیم.
در اسلام دین پا دیگه کلت سویی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیلا بیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دینی اړخه هم د موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې. لازدي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوي نوي شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر م کوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د دې په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تیر شوی ده او د دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی او ولس کې نور خزم په دې اخیستې ده چې چون دا مشره خزه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د خزي پورې محدود نه ده پاتې شوی، بلکې دا عامه شوی ده. په دوشنبه سفر م کوو، په چهارشنبه به دا نه کوي او په سه شنبه نو کنه به کې. او دا ورځې ولې موږ محکوم کو؟ دا کار ولې محکوم کو چې دا کم کار دی؟ دا دی ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو؟ دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې. یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زموږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دی.
یو شمېر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعضې شایان رښتیا کېږي، نو دا چې وړکه جارو وخلي دا مو خپل لیدلي چې مېلمانه رغلي دي، یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده اول د چپ ورانه غوښم یا مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدلی او د می همیشه امتحان کړی دی یو واقعیت وو په موز لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم مخشوایم په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مو خپل به وخت خوب چې چا تورغل دی او ملمانه ډیر ترغلی دی هغه مو په کور کې مور وی دی لیدلی میم دی.
پنځش پېته کلان حاجی رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویېدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې یو زیارت یې چېرته، مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده، د پخواني خلک ډېر صادق وو، مثال کار خو خدای وکړي خو له هغه کار سره پیوند خوري، په مغه وخت کې هغه کار وسي، دوی وایي دا ولا هم دغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو به د یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونه دې ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زوی ته ودرز زما د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړل، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیا کل بوټ و، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وای زوی بسم الله که مچو یې کړه، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستونې راته ووه، خو هوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي ښه سوم، وایې قربان مې کړه ډېر رسېدلی بوټ و، نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې او جای جاروګي وای وې و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تاب دا ماشوم په څپېړه و ولې مېلمه دې راوست، یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاوېږي وای شی وایي مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زوی خنه ده پلار له کاره څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشاشي وای چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره عجله په لمن کې لخاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه چا به یاده کړې یم، که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به یې قبر د سرو زرو جوړوي، یا به یې ویښته شمارې، که دا کار ونه کړې باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسیدونکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج داسې اوس د اکثره خور لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې سي ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مینځي خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شمپ کې راسي ولاړې وایي ولا مېلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پې جوړ سه، یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول جنجال باسې راغلی خو دوی له دغې ننګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي، یو ښه نفر دې پرې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کچوي چې دا شګون میکنه دغه ناوې څه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي، دوی پیسه دار کې دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب قسمت خبره ده. او هغه غریب څه راسید په دې دیوان یو خبر شي دغه په سر سری وکي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي، تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني. وای هسته دی خلکو خبری دی چه وقت رو بانده بیزای تیروی. ده کنار اوسیدون که جاوید وای چه ده پا طول جوان که داسی شگون ندیلی دلی چه رختیا شوی بی.
خدا انو تبان خانده درزی چیز ما جارو ماشوم ما خیسته لملما رازی اقیم. ماشوم با جارو تشوق را خلی جارو با کهی. رو دست خانه ده چه سلفی ساده ملما رازی ما کرم. از ما لحسر او رز بخار که دست سوک پیدا نوش چه ما تشای او بای پیسی را کردی چه دا وقت لوالا که تال ار او رز لحس بخار که. دا اغا بیکار و خلق و مرد چه ناس تل کردی دی ورا لحس می بخار که زم چه پیسی پیدا کی دا غوړولم دا ولو کتابان وړ خوالو زینو دغه چې څوک ورکه اورای اړای هغه چې والو زیو زر زر کارونه فلاس کې تمل باندې راځي وا نه چې کې بیا نه دی راغلی ملمانه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکل څه وای موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي نو ځکه دغه باورونه خلک چې په شپې کې جارو مکوي د چهارشنبه په شورز داسې مکوي پنځشنبه داسې مکوي نوکان ماخلي او خپل بوټونه په سر مکوي جارو چپا مکوي او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی او باچی دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دې مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام نن دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلی عقاید سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري خو بیا هم ولې یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بې خبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیزې لري بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي په یو ترس کې ژوند وکړي او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي د انسانانو د صفایي د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی دغه په خواشنۍ سره دغه باور نو دا ټول خان منکړی او زیان منکړی دي. دینی علما رسنۍ استادان معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي دوی کار تاثیر لري دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به کولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو په دې لاره افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بد پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هې چاري
باندې مېن خو تیرو نه نه یری کوم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پنا غور کې کوم پرنتو خم وم نن ګلیم سبا بیا بخور کې کوم زد با دیا وا چپیم پسرا په وخت ری کوم کل بات کل برانشی کلور کې اوس وزي کوم خوز زم په مخزما کو دري ګور کې کوم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا بوډه تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړې ګم چت مستو په مې بل کې پسا کې یو جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې پرې چې جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم هم هغوی پوری خند اکڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرونو لیونه شم با لٹون لٹون شم ستڑه خیر داغی لراغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خود زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا زرنا کیم خوشالا خود یارو نانا یاری